السلام علیکم ستړي مشه سهار په خیر د سهار او بجی شو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خلاص شوې دا د صفی الله ستانکزی د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله د سید قادر جلالوف تخنیکی همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم او رې چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د وضعیت په اړه خپل شپږ میاشتنی راپور د دغه هیواد کانګرس ته سپارلی دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني خبرداری ورکړی چې امریکا هیڅکله نشي کولی د ایران د نفتو صنعت ته زیان ورسوي. دا او نور مهم مطالب تر خبرونو وروسته. لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی امنیتي چارواکي په کونړ ولایت کې د پاکستاني طالبانو د دویم مهم مشر ملا عمر رحمان سواتی د وژل کېدو خبر ورکوي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې افغانستان ته د بیرته ستنو شویو کډوالو شمیر 3,60,000 ته رسیدلی دی او کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چمتو دی چې د خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره په فنلند کې وګوري. خبرونه امنیتي چارواکي په کونړ ولایت کې د پاکستانی طالبانو د دویم مهم مشر د وژل کېدو خبر ورکوي. د چارواکو چې نمونه یې نه دي یاد شوي د جرمني خبري اژانس ډی پی ای ته ویلي. ملا عمر رحمان سواتی چې د ملا فضل الله ځایناستی ټاکل شوی و د سې شنبې په ورځ د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې د برید هدف ګرځېدلی. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال محمد راتمنش هم وایي په داسې بریدونو کې د امریکا نظامیان لومړی پیښه او هدف په غوره څېړي او وروسته افغان چارواکو سره معلومات شریکوي.
اونا اول یک موضوع را مورد حمله قرار میدن.
خاغلی رادمن شوی هغوی چې لومړی پرې موضوع بریټ کوي بیا یې عکاسی کوي نور یې الوتکه شته چې په سیمه کې وضعیت څېړي. کله چې په ټول وسایلو وسایتو دقیق شي او تفکیک شي نو موږ ته وایي چې ملا رحمان وژل شوی. تر دې مخکې د جون په میاشت کې د پاکستانی طالبانو د تحریک مشر ملا فضل الله هم په کونړ کې د یو بی پیلوټ الوتکې په بریټ کې وژل شوی و. د اوکراین حکومت په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د خپل سرتیرو شمیر 9 تنو ته زیاتوي. اوکراینی خبری اژانسونو د سې شمې پر ورځ دغه هیواد د وزیرانو د شورا د منشي اولکسی هینچیف له خولې وویل پریکړه شوې چې په افغانستان کې د ناتو ماموریت ته 13 اضافي اوکراینی سرتیري واستوي. د هینچیف په وینا دا یوازې د یو ښه نیت سیاسي اقدام نه دی بلکې د افغانستان په ماموریت کې د اوکراینی ځواکونو د تجربې د شریکولو په هدف ترسره کیږي. دا مهال په افغانستان کې یولس اوکراین سرتیری د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دنده لري. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي د روان کال د جنوري د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه پورې افغانستان ته د بیرته ستنو شویو کډوالو شمیر 3,60,000 کسانو ته رسیدلی. د ادارې پرون سه شنبه په یو بیان کې ویلي د کډوالو زیات شمیر په اجباري ډول له ایران څخه ایستل شوي. د کډوالو نړیوال سازمان په تېرو شپږو میاشتو کې د پاکستان څخه افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو شمیر 10,000 کسان یاد کړي چې د آی او ایم د راپور په بنسټ ټولې بې اسناد کډوالو. اټکل کېږي دا مهال تر 2 میلیون زیات افغانان په پاکستان کې ژوند کوي چې تر 1 میلیون زیات یې په دې هیواد کې د قانوني کډوالو په توګه ثبت شوي. پاکستان تېره اونۍ په دې هیواد کې د 3 نورو میاشتو لپاره د افغان کډوالو د اوسېدلو موده تمدید کړه. په ایران کې هم تر 1.5 میلیون زیات افغان کډوال ژوند کوي. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چمتو دی چې د خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره په فنلند کې وګوري. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف پرون سه شنبه وویل که چیرې دواړه خواوې توافق وکړي نو ولادیمیر پوتین او ډونالډ ټرمپ ښایي مخامخ لیدنه وکړي. ټاکل شوی د هلسنکی نړیواله غونډه د جولای د میاشتې په 14 نیټه جوړه شي. د کرملین په وینا پوتین په دې کې کومه ستونزه نه لري چې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو له مشرانو سره په مختلفو مسلو خبرې وکړي. د واشنګټن او مسکو د اعلامیو پر بنسټ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د فنلند د غونډې په اړه تلیفوني خبرې کړي. که چیرې پوتین او ټرمپ خپلو کې دا لیدنه وکړي نو د سوریې کړکیچ او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه د اندېښنو کمیدل به د خبرو اترو د اجنډا په سر کې وي. د عراق د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو په دې هیواد کې د مې د میاشتې د پارلماني ټاکنو د رایو بیا شمیرل پیل کړي. دغلته د رایو بیا شمیرل د سې شنبې په ورځ وروسته له هغه پیل شول چې د عراق په پارلماني انتخاباتو کې چې یوه نیمه میاشت مخکې ترسره شول د تقلب او سرغړاویو پراخې ادعاوې وشوې. د راپورونو له مخې د رایو د بیا شمیرلو پروسه له شمالي ښار کرکوک څخه پیل شوې. پرون د عراق دولتي تلویزیون د رایو د لسګونو صندوقونو تصویرونه وښودل چې رایې له سره شمیرل کېږي. د لومړنیو نتیجو پر بنسټ په عراق کې د مې د میاشتې 12 نیټه شویو پارلماني انتخاباتو کې ډیرې څوکۍ د شیعه ملا مقتدا صدر پلویانو ګټلې. د عراق پارلمان 329 څوکۍ لري او اوس په انتخاباتو کې د تقلب ادعاو او د رایو بیا شمیرنې ډیر ګټونکي وکیلان له ناڅرګند برخلیک سره مخ کړي دي. او په روسیه کې د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو لومړنۍ حذفي مرحله تېره شپه پای ته ورسېده. په دې توګه اتو ټیمونو بل ډول ته لار ومونده. یوروګوای، فرانسا، برازیل، بلجیم، سویډن، انګلستان، روسیا او کرواشیا به په بل مرحله کې ولوبوي. د تېرو شپې په لوبو کې سویډن وتوانید سویس ته د 0 په وړاندې په یو ګول ماتې ورکړي. انګلستان هم 4-3 ګولونو کولمبیا له مخې لرې کړه. اوس به د 2 ورځو لپاره وقفه وي او د جمعې له ورځې به د فوټبال د نړیوال جام د دې لوبو بل دور پیل شي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د وضعیت په اړه خپل شپږ میاشتنی راپور د دغه هیواد کانګرس ته سپارلی. په دې راپور کې د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د ولسمشر ټرمپ ستراتیژي بریالي ارزول شوی، خو دا چې د افغانستان دفاع وزارت څه غواړي غواړي
باید پاکستان عملا در مورد مبارزه علیه تروریسم همونچه که تعهد داره با افغانستان همکاری بکنه. مهم ای هست که بالای پاکستان فشار آورده شود.
د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په سویس کې خبري وکړي او ویل امریکا هیڅکله د دوی د نفت او صنعت ته زیان نشي رسوله.
میگه من نمیذارم ایران یک قطره نفت صادر کنه. اگه شما تونستید این کار رو بکنید و نتیجه شو ببینید.
او در ژوند رنگونه حمله رو
هغه څوک چې بېسوادي کوي باید درس ووایي، کوشش وکړي چې یو ښه چیرته جوړ شي.
بیا مو هم سهار بخیر. رازو لومړی مطلب ده. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت د افغانستان د وضعیت په اړه خپل شپږ میاشتنی راپور د دغه هیواد کانګرس ته سپارلی. په دې راپور کې د افغانستان او د جنوبي اسیا په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي بریالي ارزول شوی. پنټاګن همدارنګه وایي د ټرمپ ستراتیژي د افغانستان د مسئلې د سیاسي هواري لپاره هیلې زیاتې کړې دي. په اړه نور تفصیل اجمل اندورو.
په افغانستان کې د امنیت او ثبات پیاوړتیا د امریکا د دفاع وزارت د هغه شپږ میاشتنی ریپورت نوم دی چې د سی شنبې په ورځ د دې هیواد کانګرس ته وسپاره. په ریپورت کې ویل شوی چې په افغانستان کې د امریکا هدف همدا دی چې پرې نږدې دا هیواد یو ځل بیا د هغه ترهګرو په ځاله بدل شي چې د امریکا پر متحده ایالاتونو بریدونه کول غواړي. امریکایي چارواکو کانګرس ته د دې ریپورت د سپارلو پر مهال ټینګار کړی چې د افغانستان اردو او پولیسو ته به د روزنې سلامشورې او همکارۍ ماموریت ته دوام ورکړي. په دې ریپورت کې د 2018 میلادي کال له وروستۍ ورځې څخه د روان کال د مې د میاشتې تر پای پورې د افغانستان امنیتي وضعیت ارزول شوی. د افغانستان د دفاع وزارت تاییدوي چې د تیر کال په مقایسه افغان ځواکونه په ځانګړي توګه هوایي او ځانګړي کومندو ځواکونه ډیر پیاوړي شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان محمد رادمنیش پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل د ځواکونو د پیاوړتیا ترڅنګ په اردو کې د فساد پر ضد مبارزه هم په خطوګه پر مخ
ما در پلان 4 ساله کې قبلا اور ساختیم.
هغه لرادمن شوي موږ هغه څلور کلن پلان چې مخکې مو جوړ کړی وو او دوه کال یې تیر شوی ډیر خپ پر مختګونه پکې لرو. ډیر ښه ستراتیژي او کلنلارې مو تدوین کړی. همدارنګه موږ په دې پلان کې ځای شوی چې باید د افغانستان په ملي اردو کې فساد لمنځه ولاړ شي چې ډیر خپ مقدمات پکې سنجول شي. د امریکا د دفاع د وزارت د سې شنبې پورس په خبرو شوی شپږ میاشتنی ریپورت کې هم راغلی چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ترامپ ستراتیژي د افغانستان حکومت او افغان امنیتي ځواکونو سره د یوې سیاسي حل لارې په اړه هیله مندي زیاته کړې ده. پینټاګون همدارنګه ویلي چې د بریالیتوب لپاره بیا هم باید پر وسلوالو طالبانو نظامی فشار زیات شي، ځکه دا مفکوره باید ختم شي چې ګوند طالبان کولی شي د جګړې له لارې خپلو اهدافو ته رسیږي. دا پینټاګون په دې رپورټ کې همدارنګه وسلوالو طالبانو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د خبرو اترو د وړاندیز ستاینه شوې ده. په افغانستان کې د ملکی تلفاتو یادونه هم په رپورټ کې شوې. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنیش وایي پر پاکستان فشار راوړل د جنوبی اسیا لپاره د ولسمشر ترامپ د ستراتیژۍ یوه مهمه برخه ده، او که پر پاکستان فشار راوړل شي افغانستان کې جګړه پای ته رسیدای شي.
جنگ چی وقت در افغانستان از بین میره و چی وقت ما میتوانیم در جنگ فائق بیایم؟
خاغلی رادمنیش وایی جګړه کله په افغانستان کې پای ته رسیږي او موږ کله کولی شو چې پر جګړې لاس پورې شو؟ کله چې د امریکا متحده ایالات د جنوبی اسیا لپاره د ولسمشر ترامپ ستراتیژي په بشپړه توګه عملي کړي، په ځانګړې توګه په پاکستان باید عملاً د هغه څه په برخه کې چې ژمنه کړې فشار زیات
شي.
د امریکا د دفاع وزارت د سې شنبې د ورځې په رپورټ کې د پاکستان په اړه څه نه دی ویل شوي او ارزونه یوازې د افغانستان په امنیتي ځواکونو او افغانستان کې د جګړې پر وضعیت راڅرخي. خو تر دې مخکې امریکایي چارواکو په وار وار پاکستان د ترهګرۍ ضد مبارزه کې په چل ول تورن کړي. افغان حکومت او امریکا د سولې خبرو ته د طالبانو په نچ هم توکیدو کې هم پاکستان تورن کړي. د دوشنبه په ورځ د جنوبي او مرکزی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سلاکار الیس ویلز په کابل کې وویل د افغانستان د سولې په پروسه کې د ګاونډیو هیوادونو رول حیاتي دی، خو د نوموړي په وینا پاکستان په دې برخه کې کافي اقدامات نه دي کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولی. د افغانستان د ترانسپورت او هوا نوردی وزیر وایي د اصلاحاتو او فساد سره جدي مبارزه په پایله کې د دغه وزارت عواید زیات شوی. حمید تهماسی د سېشنبه په ورځ په کابل کې ویناستې ته وویل د 1990 مالي کال په دوو روبو کې د تیر کال د همدومره مودې په پرتله په عوایدو کې 8% زیاتوالی راغلی. په دې اړه واصل وسال یو رپورټ جوړ کړی.
په داسل کې چې لا هم یو شمېر موټر چلوونکي په لوی لارو کې له غیر قانوني اخزیو شکایت لري، د افغانستان د ترانسپورت او هوانوردی وزیر په دغه سکتور کې د جدي اصلاحاتو خبره کوي. حمید تهماسی د سه‌شنبه پر ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل چې زائد بستونه ختم کړي او په فساد ککړ کسانې له دغه وزارت لري کړي دي. د نوموړي په خبره د یادو اصلاحاتو په نتیجه کې د روان مالي کال په دوه روبو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د 1996 مریض کال په دوه لومړنیو روبو کې موږ له 2 میلیون افغانیو زیات عواید لرل، خو د 1990 مالي کال په دوه لومړنیو روبو کې موږ اوس له 1 میلیارد افغانیو زیات عواید راټول کړي چې په ټوله کې 8% زیاتوالی ښیي. ښاغلی تهماسی دا شنویل چې د فساد د مخنیوي په هدف د کمیشن نوې پارچې چاپ شوي چې پکې د جال او فساد د مخنیوي مسایل په جدي ډول په نظر کې نیول شوي. د نوموړي په خبره د عوایدو د ائتلاف د مخنیوي، د ترانسپورتي خدماتو د کیفیت لوړولو، د ترانسپورتي شرکتونو د فعالیت جوازونو د معیاري کولو او د لیک درا لیک په برخه کې د اسانتیاو رامنځته کولو په هدف په قوانینو کې تعدیلات راوستل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ښاغلي تهماسی ویلي چې د دغه وزارت 3% عواید هیفومل کیږي. دغه وزارت له دې مخکې خپل 8% کارکوونکي چې پکې رئیسان، آمرین او مدیران هم شامل دي، د فساد په تور لوی سرنوالۍ ته معرفي کړي دي. په ورته وخت د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ شافیزی که سه هم د فساد سره د مبارزې په برخه کې د ترانسپورت وزارت حسیستای خو په بشپړ ډول د فساد لمنځه وړل ستره ننګونه بولي. دی وایي د خوښۍ ځای ده چې دوی د فساد سره مبارزه کوي، خو دا باید هیره نه کړو چې د فساد په وړاندې مبارزه اسانه نه ده. دا یوه تړلې شبکه ده چې په دې برخه کې د کلونو تجربه لري. نوموړی ټینګار کوي چې د ترانسپورت په برخه کې اصلاحات کولی شي د دې سکتور په پیاوړتیا او د ترانزیت د پرمختګ ودې لپاره ګټور تمام شي. واصل وسال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غواکست اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځ مطبوعاتو د تبصرو د خبرولو وخت را رسیدلی. احمد شیبر لویدیځ مطبوعات کتلی.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په جلال آباد کې د اکشن بی د ورځې د برید په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې ځان وژونکي برید د لسګونو وژل شویو یا ټپي شویو په ډله کې اکثر هندوان او سیکان وو. نیویارک ټایمز لیکي څلور لسیزې مخکې چې په افغانستان کې جګړې نه وي، نو د سیکانو تر 15,000 ډېرې کورنۍ په دغه هیواد کې اوسېدلې، خو اوس جګړې او ځورونو دغه شمېره 800 ته راټیټه کړې ده. ورځپاڼه لیکي د جلال آباد د چاودنې یو قرباني هم راول سنگ و چې د مدني ټولنې یو فعال غړی و. نیویارک ټایمز لیکي په وروستیو کې په بامیان کې د موسیقي د وینندارۍ په تنظیم کې هم راول سنگ برخه اخیستې وه. له جګړو د درېدو لپاره د سولې هڅې په افغانستان کې پراخې شوې دي او تمه ده چې راتلونکې اونۍ د ناټو د مشرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان د سولې مسله وڅېړل شي. ایرو ایشیا ویو خپرونې په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان د سولې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې د اختر په دریو ورځو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند ته اشاره شوې ده او راغلي دي چې له دې سره په افغانستان کې اوږدمهالې سولې ته هیلې پیدا شوې دي. ایرو ایشیا ویو بیا لیکي نړیواله ټولنه باید اوس طالبان او حکومت وهڅوي چې اوربند وکړي تر څو د سولې خبرو ته لار هواره شي. د خپرونې په باور د سولې خبرې یا د احتمالي سولې تړون باید له یوې غښتلې اقتصادي پانګونې سره ملې شي چې خلکو ته کار پیدا شي تر څو د ډاډ وړ سولې او ثبات ته لار هواره شي. ایرویشا ویو بیا په افغانستان کې د جګړې د دوام علت فقر او بیکاري ګڼي. خپرونه وړاندې څرګندوي چې افغانان نږدې 400,000 نویو کارونو ته اړتیا لري تر څو د دغه هیواد له زیاتېدونکي نفوس سره یو انډول رامنځته شي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم یو راپور ته غواګدو چې زموږ خبريال زابل را لګلې ده. د زابل ولایت د شمولزو ولسوالۍ سلګون اوسیدونکو پرون په دغه ولسوالۍ کې اعتراض وکړ او د انتخاباتو د کمیسیون مخ ته راټول شوی. دوی ویل چې د انتخاباتو کمیسیون د شمول جو ولسوالۍ ته د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره لازم مواد نه دي استولي. په دې اړه صادق رښتینی رپورت لري.
د سه‌شنبه په ورځ د زابل د شمولزو ولسوالۍ د ځنځیر د سیمې سلګونه اوسېدونکي د دغه ولایت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مخ ته راټول سوي وه او د اعتراض په توګه یې خیمه ودرول. دوی وایي کلي ته د ټاکنو د نوملیکنې مواد نه دي رسېدلي او د سیمې زرګونو اوسېدونکي د ټاکنو د نوملیکنې څخه بې برخې پاتې سوي. اعتراض کوونکو د زابل د ټاکنو کمیسیون ته 24 ساعته وخت ورکړی که یې مشکل حل نه سي د دفتر دروازې به یې وروتړي.
نو سپینجرو دا فیصله کړې ده چې 24 ساعته موږ د انتخاباتو کمیسیون ته وخت ورکوو. که چیرې په 24 ساعته کې د شمولزو د ځنځیر منطقې ته دوی خپل کارمندان انتقال کړي موږ خپل احتجاج ختموو، کنه بعد له 24 ساعتو څخه موږ د انتخاباتو کمیسیون دروازه هم بندوو.
د زابل د شمولزو سرحدي سیمې یعنې د ځنځیر منطقې ته د انتخابات دفتر په سټیکر هغه پروسه نه ده انتقال کړې. نو په دې مورد د شمولزو ولسوالۍ څخه راغلي مشران او ځوانان د اعتراض لري چې موږ هم افغانان یو، د دې خاورې او دلته حق لرو. تر هغه وخته به اعتراضیات هغه خیمه دوام ولري تر څو پورې د ټاکنو کمیسیون خپل هغه مواد انتقال نه کړي.
په عین وخت کې د زابل د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس قدرت الله نقشبندي راټول سو اعتراض کوونکو ته وویل چې د ټاکنو کمیسیون د شمولزو ولسوالۍ لپاره د نوملیکنې کارکوونکي مقرر کړي او همې د نوملیکنې مواد چمتو کړي، خو یوازې د توکو په انتقال کې له ستونزو سره مخ دي. نوموړي وایي چې دلته د ولایتي چارواکو سره خبرې کړي خو لا یې هم ستونزه نه ده حل شوې.
هر وخت وعده راسره کوي چې نن یا سبا، نن یا سبا. اول دا چې دا پروسه هم نور بالا ختمي چې پر 15 تاریخ نور سپینام ختم کړو. ټول افغانستان نور د سپینام هغه ماین په سپېڅلې وخت مرکزی دفتر ورته تصمیم ولې دا هم ختمي. نو هر ورځ دغه وعده راسره کوي چې نن اړو، نن انتقالو، ساري انتقالو. مګر کنی زموږ مواد اوسم کارمندان به چرګان مونږ دلی دي. دغه یو ځوان د شمولزو د یو ابل ځوان څه مواد مرته ته کړی دي، ار څه مرته کړی دي. باور وکړ مرو اوس په اوس په مدیر دولي شي ته مال نه واسه په یو سایه ته کې د دال مرو را خراب.
په عین وخت کې د زابل سرپرست علي رحمت الله یارمل د شمولزو د ځنځیر د سیمې د اوسیدونکو اعتراض پر ځای بولی او زیاته به چې د دې ستونزې پاره یې څو ځلې د مرکزی دولت او پکندهار کې دا وایي ځواکونو د مسولینو سره خبرې کړي چې د هوا د لارې سیمې ته د نوملیکنې مواد انتقال کړي.
زموږ په زابل کې په مراکز کې چې د مرکز لپاره تین سي و چې موږ به دلته مراکز خلاص کړي وای، د غول جملې څخه یو ځنې ځای د شمرزو ولسوالۍ د زنځیر په نامه منطقه پاتې ده چې دا په درېمه مرحله کې و چې به دا د کلو چې درېمه مرحله ته شروع کیږي مواد به دلته انتقال شي. دا چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د شمرزو ولسوالۍ ته موږ اکمالات هوا د لارې کوو، موږ دا موضوع رسمن هم مرکز ته د انتخاباتو مسلقی کمیشن ته څو ځلې بار بار سره استولې ده، او هم مو د کندهار د کلي اردو ته هم د کندهار د ولایت طریقه څخه مو د کندهار د کلي اردو سره خبرې کړې دي. هغوی ته مو ویلې دي چې ځنځیر په سیمه کې چې کوم سرحدي پولیس یا مربوط په کندهار کېږي د پرواز غوښتنه مو ځینې کړې ده چې پرواز اماده کړي او زموږ دغه مواد او پرسنل انتقال کړي. په ولایتي سطحه موږ امادګي لرو هم د مواد هم د پرسنل یوازې په انتقال کې مسول زده رول.
بلخوا په کندهار کې دا ویلې وه مشر جنرال عبدالرازق شیرزی وایي دوی د جنوبی ولایتونو نام نسیمو ته د نوملیکنی د موادو د انتقال په برخه کې ستونزې نه لري او یوازې د 215 متل کلی اردو د مشرانو امر ته په تمه دي.
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په وړاندې خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه
میرمنې او د رئیس د دانشا چې دغه انجن د کمیسون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د ایران ولسمشر خبرداري ورکړی چې امریکا هیڅکله نشي کولای چې د ایران د نفتو صنعت ته زیان ورسوي. حسن روحانی پرون سه شنبه په سویس کې ویل هغه پالیسی چې د امریکا متحده ایالاتونو اختیار کړي له نړیوالو قوانینو څخه سرغړاوه ده. واشنگتن په ورستیو کې پر خپلو متحدانو فشار راوړی چې له ایران څخه د تیلو اخیستل بند کړي. په دې اړه اجمل انت غوږدو.
ایران چې د امریکا له زیاتېدونکو فشار سره مخ دی خبرداري ورکړی چې د نفتو صنعت به یې محدود نه کړی شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی سویس ته د خپل دوه ورځنی سفر په ترڅ کې همدارنګ وویل هغه پالیسی چې د امریکا متحده ایالاتونو خپله کړې ده نړیوالو قوانینو او معیارونو څخه سرغړاوه ده.
فعالیت امریکا در این زمینه یک کار یک
هغه روحانی وایي په دې برخه کې د امریکا فعالیت یو ورخیص پلوې کار دی. پر یو بل هیواد د خپل مقرراتو تحمیل ول دی او همدارنګ د انرژي او سوداګرۍ په برخه کې د نړیوالو مقرراتو او اصولو ماتول تر دې مخکې د امریکا یو لوړپوړی چارواکي د دوشنبه په ورځ ویلي و د هیواد هدف دا دی چې په نړۍ کې د ایران تیل هیڅ شی او د فشارونو په نتیجه کې د ایران مشرتابه په سیمه کې خپل دریز بدل کړي. خو د ایران ولسمشر حسن روحانی په سویس کې وویل دا منطق نه لري چې د ایران ګاونډیان د تیلو صادراتو ته دوام ورکوي او هیواد یې د تیلو له صادرولو منع شي. ایران د نړۍ د تیلو د صادرونکو هیوادونو یا اوپک سازمان کې د تیلو دریم تولیدونکی هیواد دی چې هر ورځ 2 میلیونه بیرل خام تیل تولیدوي. امریکا په وروستیو کې له خپلو متحدانو وغوښتل چې له ایران څخه د تیل نه اخلي سو دا هیواد له اقتصادي فشار سره مخ شي. واشنگتن همدارنګه په 2015 کال کې له ایران سره له شوې اتمي تړون څخه په وتلو پر دې هیواد د نورو بندیزونو خبرداري ورکړې. خو د ایران ولسمشر حسن روحانی د اروپایي هیوادونو د ملاتړ خپلولو لپاره خپل وروستی سفر پیل کړ. نوموړي د سې شنبه په ورځ په سویس کې ویل هیواد به تر هغې اتومي تړون ته ژمن پاتې شي چې دواړخیزې ګټې په نظر کې نیول شوې وي. که څه هم امریکا له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو له اتومي تړون څخه ووتله، خو برطانیې، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ویلي چې دې تړون ته به ژمن پاتې شي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس هم د لنډو خبرونو د خبرولو وخت رارسېدلی. وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې او 4 دقیقې دي.
امنیتی چارواکي په کونړ ولایت کې د پاکستانی طالبانو د دویم مهم مشر د وژل کېدو خبر ورکوي. د چارواکو چې نمونه نه دی یاد شوی د جرمني خبری اژانس ډي پي ته ویلي ملا عمر رحمان سواتای چې د ملا فضل الله ځایناستی ټاکل شوی و د سیشنبې په ورځ د امریکا د وی بي پیلوټ الوتکې د بریت هدف ګرځېدلې. تر دې مخکې د جون په میاشت کې هم د پاکستانی طالبانو د تحریک مشر ملا فضل الله په کونړ کې په د وی بي پیلوټ الوتکې په بریت کې ووژل شو. اوکراین حکومت په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د خپلو سرتیرو شمیر 9 تنو ته زیات کړی دی. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي د روان کال د جنوري د میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې افغانستان ته د بیرته ستنو شویو کډوالو شمیر 3,60,000 ته رسیدلی دی. دغه خبره پرون په یو بیان کې شوې ده او د کډوالو ډیر شمیر هم له ایران بیرته افغانستان ته په اجباري ډول راستول شوی. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چمتو دی چې د خپل امریکایي سیال سره په فنلند کې وګوري. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون دغه خبره وکړه. وی ویل که دواړه خواوې توافق کړي نو ولادیمیر پوتین او ترامپ به ښایي مخامخ لیدنه وکړي. د عراق انتخاباتو خپلو کمیسیون چارواکو په دې هیواد کې د می د میاشتې د پارلماني ټاکنو د رایو بیا شمیرل پیل کړي دي. دا وروسته له هغه کیږي چې د تقلب او سرغړویو پراخېداوې وشوي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو لومړی حذفي مرحله پرون شپه پای ته ورسیده. په لوبو کې چې پرون شپه وشوه سویډن سویس ته ماته ورکړه او انګلستان هم له کولمبیا څخه لوبه وګټله. په دې ترتیب یوروګوای، فرانسا، برازیل، بلجیم، سویډن، انګلستان، روسیا او کرواتیا به په کوارټر فاینل کې سره ولوبېږي. د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه www.azadiradio.com او فیسبوک ته ورشئ. زموږ د فیسبوک ادرس د facebook.com/azadiradio. اوس هم د ژوند رنگونه
پیل که خوزن رو پیجنه؟
زه خوشی ایمه.
خیلی خوشی جانی. پا تو هم تولگی که خوشی جانی؟
دریم.
تو نمره خوشی جانی؟
اول نمره.
تو در سرمرست که ای پا درس که؟
اما جان کمک که مور می کمک که پلار می کمک که.
کم مزمونی نده خوشی پا مکتب که؟
ریاضی دری قرآن کری.
استاد علی چنگا ده؟ مرسم روی تست داره که ای تست خوب وحی نه؟
نه استادم دیر خو استاد ده خلق نوحی دیره.
تست درست تشویقوی کنه؟
او. و منگا تا چاکلیت را که منگا تا وی تستی لنده مزا.
این ده که ده خیر غواره چی ده خیر سر؟
غوارم جولانست شم.
ولی غواره چی جورنالست داشتی بخیر؟
غوارم خپل وطن تا خدمت دکرام دا نور چی خلق غریب دی اغوی تا ماشومان چی دی اغوی تا یو غد مکتب جور کرام.
خورخونده لری پا مکتب که؟
اوه
چوک دی خورخونده دی؟
خورخونده می دیری دی دا غصدیم بیا مکتب که چی دا تون می دا خورخونده.
مکتب که خواب شوخی نکه بیستم فکر؟
نه مکتب که شوخی نکم استاد ما تا تشویقی طول ما تشویقی نبلار و مور می خور می طول.
او کور که کار که مور جان سره دکنه؟
او
چه کار که؟
کار نکم کسی می زمورتن خبر ایمان مورتن هرچی چی غیر ارتکم.
سنفیان سر خبر جنگ جگره چیه نکه؟
نه
چیه لری شیر لری ترانه لری چی منگتوی کسنگه؟
پیام لرم پیام لرم چه آغاز تو چه بیسوادی که وید درس وی کوشش شکری چه یا خو چه تیجور شی.
مرانه چه آزادی رادیو تما وقنی ولی ده اوس هم اسمت ساروان تقوک دو چه یا مطلب بوی او معلومه بشی چه سنگه ده پیچکاری لدر ده خلاصون لپاره نوی تکنالوژی راوت یا سنگه کولی شی لدر در ده زن خلاص که.
دیر کسان ده پیچکاری دستنی لدر ده داری شی. چیرون که وی پا نجده راتلون که با دسته کچنه استنی جوری کلی چه ده پیچکاره ایلا در ده خلق خلاص کلی. ده امریکا پا اوهایو پوهانتون که چیرون که ده پیچکاره دسته استنی جوری کلی چه پا دیزاین که ولو و جوره ولو که ده ماشی لنیش سخه الهام اخیستل شویره. انسان عموماً د ماشی لوري د چیچل کېدو په پیل کې درد او سوای نه احساسوي، خو وروسته له دې چې ماشی خپل کار وکړ په ځان پوهیږي چې چیچل شوی دی. د اوهایو پوهنتون څېړونکي وایي چې له طبیعت څخه یا په طبیعت کې له موجودو شیانو او ژوو څخه په الهام اخیستو د ستونزو د حل کولو لپاره تر ټولو ساده او اغیزمنې لارې چارې موندل کېدای شي. دوی وایي چې څلور ټکو ته پام د دې سبب کیږي چې ماشی بې له دې چې څوک خوش کړي انسان چې چلی شي. لومړی هغه اوبلنه به حسونکې ماده ده چې ماشی په خوله کې لري. د ماشی د نیش غاشور حالت د انسان د بدن په پوستکي کې د نیش دننه ایستلو په محل لړزنده حالت او د ماشی اوشت خرطوم. څېړونکو د ماشی د نیش دغو ځانګړنو ته په کتو دوی کوچنۍ ستنې جوړې کړې چې یوه پوستکي ته بې حسونکې مواد لیږي او دوهمه وینه رسپی شي. له پیچکاری څخه هم د انسان بدن ته د درملو د تزریق لپاره او هم د بدن د وینې د اخیستلو لپاره کار اخیستل کیږي.
مننه چې لمړنۍ سهارنۍ خبري مجله مو واورېدله. اوس مصطفی صدیقي سټوډیو ته راغلی څو بل پروګرام وړاندې کړي. مهرباني.
تشکر ستنګزای صاحب. شما مونده نه باشي.